درنو دوستانو ستړي مو شي دا ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. دا خبرونه ډیره د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده او د موسیقي په خبرونه کې له بریالي ولی سره چې یو افغان سندرغاړی دی په دې خبرونه کې خبرې شوې. سندرې د بریالي ولی څرګندونې او ستاسو هغه پیغامونه چې دې خبرونې ته مو په ژوندۍ بڼه ټلیفون کړی و پکې خبرېږي. خو مخکې تر هغې خبرونه او رپورټونه لرو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا د پوز یو لوړ پوړي کمانډان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم اندېښمن کړی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو پوز وایي ترکیې له سوریې څخه 3500 وسلوال لیبیا ته استولي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا د پوز د مرکزی کمانډانې کمانډان جنرال کینت مکنزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی. د امریکا د ملي امراډیو په یو رپورټ کې راغلی چې جنرال مکنزی افغانستان ته له وروستي سفر وروسته ویلي دا چاره باید بشپړ شي څو بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شي. نوموړي د تېرې سې شنبې په ورځ په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غني سره په لیدنه کې وویل متحده ایالاتونه د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل نه شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوها کې د لاسلیک شوي تړون له مخې د دې ډلې 15000 زندانیان باید د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د افغان حکومت له زندانونو څخه آزاد شي. په مقابل کې طالبانو هم د ستر تنه حکومتي اسیرانو د خوش کولو شمنه کړې، خو له دې موافقې د سکم 15 میاشتو په تیریدو هم تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د زندانیانو د خوش کولو لړۍ نه ده بشپړه شوې. افغان حکومت ویلي د طالبانو شاوخوا شپږ سوه بندیان چې جرمي دوسیې لري نه خوشي کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي سر لننه په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې د تنفس د 1500 دستګاوو د ویش بهیر پیلوي. د وزارت ویلي دغه دستګاوې په وروستیو کې پیرودل شوي او د ټولو ولایتونو روغتونونو ته ورکول پیلوي. وزارت پرون په یو بیان کې ویل په دې اړه به نن د روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني په یو خبری کانفرنس کې جزئیات ورکړي. په افغانستان کې د مصنوعي تنفس دستګاو موضوع وروسته لا اعلان شمنه شوه چې په شواک خبری اژانس تیره میاشت رپورټ ورکړ د مصنوعي تنفس 23 دستګاوې پاکستان ته قاچاق شوې دي. که څه هم د افغانستان د روغتیا وزارت دا موضوع رد کړه، وروسته یې په افغانستان کې د موجوده دستګاو یو لیست خپور کړ چې بېلابېلو هیوادونو افغانستان ته د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د درملنې لپاره د مرستې په توګه ورکړي، خو په شواک خبری اژانس مشر دانش کلوخیلو ویل دا لیست نیمګړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په لغمان او کندوز ولایتونو کې د کرکټ د لوبغالو د رغونې چارې په بشپړېدو دي. په لغمان کې د کرکټ یو نوی لوبغالی رغول کیږي او په کندوز کې د کرکټ د لوبغالي مځکه هواریږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د لغمان کرکټ لوبغالی چارې په چټکۍ سره روانې دي چې ډېر ژر به انشاءالله جوړېدلو چارې بشپړې شي، او همدا شانتې په کندوز کې هم د لوبغالی د هوارولو چارې په خلاصېدو دي. د دې سره څنګ کې په نور ولایتونو کې هم د افغانستان د کرکټ بورډ لوري په لوبغالو باندې د جوړېدو چارې روانې دي.
تر دې مخکې په کونړ او هلمند ولایتونو کې هم د کرکټ لپاره د ځانګړو لوبغالو د رغونې د چارو په اړه رپورټونه ورکړل شوي وو. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. دا پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي رهبري د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. نورولی مسید د هغه اشخاصو او کمپنیو په لیست کې شاملېږي چې شتمنۍ کنګل کیږي او پر سفر بندیز لګیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبرپاڼه کې وویل د پاکستاني طالبانو د تحریک پر مشر نورولی مسید بندیزونه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سره سم د پاکستان لخوا عمل شي. د امنیت شورا د بندیزونو یوې کمیټې پرون مسید د یو لړ کړنو او فعالیتونو د تمویل پلانولو، اسانتیا برابرولو او ترسره کولو په تور د بندیزونو په لیست کې ور شامل کړ. وروسته لاغې چې د پاکستان د طالبانو د تحریک پخوانی مشر مولانا فضل الله په 2013 میلادي کال جون میاشت کې په افغانستان کې د امریکا په یو هوایي گزار کې ووژل شو، نورولی مسید د دې ډلې د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم سخت ټکان ورکړی. د دې وزارت په پرونی خبر پاڼه کې د بیان ازادي او سولیز اعتراضونو ته د فرانسې پر تعهد ټینګار شوی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې فرانسه هر چیرې او د هر ډول شرایطو لاندې د اعدام له سزا سره مخالفت کوي. د ایران سترې محکمې تېره اونۍ د امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی په نوم د درې ځوانانو د اعدام حکم تایید کړ. ایرانی چارواکو دا درې تنه د تیر کال د اعتراضونو پر مهال بانکونو، بسونو او عمومي ځایونو ته په اور اچولو ویجاړې تورن کړي. تیر کال په ایران کې د تیلو بیو لوړیدو په دې هیواد کې پراخ اعتراضونه راپورته کړل چې د ایرانی چارواکو لخوا په سخته وځپل شول. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ وایي ترکیې له سوریې څخه 3500 وسلوال لیبیا ته استولي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت یو ریپورت لیدلی دی. د پینټاګون د دې ریپورت په بنسټ دا وسلوال د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې له سوریې لیبیا ته استولي او هدف یې دغلته د یوې وسلوالې ډلې جنرال خلیفه هفتر په مشرۍ چې فعالیت کوي په وړاندې د لیبیا د مرکزي حکومت پیاوړي کول ښودل شوي. په روسیه کې د اپوزیسیون سیاسي مشر الکسی ناوالنی وایي ورته امر شوی تر هغو چې د جنایي دوسیې په اړه څېړنې دوام ولري له مسکو نه دي نه وځي. دغه دوسیه د ته په ټولنیزو شبکو کې د خبرو کړو نظریاتو له کبله جوړه شوې ده. الکسی ناوالنی پرون په ټویټر ولیکل چې د دوسیه تحقیق کوونکو ورته د تحقیقاتي کمیټې د پښتنو ګرویګونو په جریان کې د دې لګول شوی محدودیت په اړه جزئیات ورکړي. ښاغلی ناوالنی په ټویټر زیاته کړې د هر څه د دې لپاره دي چې ونه کړی شي. په سپتمبر کې د محلي انتخاباتو په درشل کې د روسیې د متحد واکمن ګوند کاندیدانو پر خلاف د کمپاین لپاره نورو ځایونو ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې د اپوزیسیون له دغه سیاستوال څخه پوښتنې ګرویګنې کېدلې، امنیتي ځواکونو پرون په مسکو په جنوب کې د دفترونو تالاشي کړل. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړله، د دې خبرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې چې دا اونۍ پکې بریالی ولی میلمه دی او دی به تاسو ته د خپل ژوند، خپل موسیقي او خپل کار په اړه معلومات درکوي. یو یادونه کوم چې دا خبرونه مخکې ثبت شوې، نن تکرار خپریږي. خو مخکې له دینه چې د موسیقي خبرونه ته ورشو، ریپورټونه راخلو. د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو مشرانو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر زر پیلېدو ټینګار کړی. بلخوا د دغه خبرو اترو د پیل په درشل کې د طالبانو په مذاکره کوونکي پلاوي کې د دوی د مشرتابه شورا ځینې مهم غړي ورزیات شوي دي. تر اوسه بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره مشخصه نیټه نه ده ټاکل شوې. صالح محمد صالح له نور تفصیل سره.
د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ژر پیلېدو ټینګار وکړ. هغه مذاکرې چې د ځنډ زیاتېدو یې د پخلاینې یقیني کېدو ته غوړېدلې هیلې مړاوې کړې دي. پر دې موضوع ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت له سلاکار رابرټ اوبراین سره ټلیفوني خبرې وکړې. جمهوری ریاست وی په دې مکالمه کې چې د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم حاضر وو، شغلی اوبراین وویل واشنگتن نه غواړي چې افغانستان یو ور بیا د ترورستانو په پناه ځای بدل سي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال پرون ماښام ازادي رادیو ته وویل دوړو لوریو د طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر مسله انتقاد وکړ.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ پر مستقیمه مذاکرات او خبرې وکړې او ټینګار وشو چې دغه مذاکرات باید ډېر ژر پیل شي. په همدې ترتیب دواړو لورو په دغه ټلیفوني تماس کې د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي پر زیاتېدلو خپله اندېښنه وښودله او څرګنده یې کړه چې باید دغه تاوتریخوالي په افغانستان کې د پایدار سولې او ثبات په خاطر بند شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې موافقې له مخې چې په قطر کې د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک سوه، طالبانو د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو یا اور کم ژمنه کړې وه. خو حکومت په وار وار ویلي چې طالبانو نه یوازې اور کم رعایت کړی نه دی، بلکې خپل بریدونه یې لا زیات کړی دي. ځینو شنونکو داسې اندېښنې ښوولې وې چې دا مسله ښایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر پیل سیوری واچوي. دغه مذاکرې چې د مارچ میاشتې لسمې ته پلان شوې وې، د بندیانو د خوشي کېدو پر سر د اختلافاتو له کبله لا پیل شوې نه دي. د بندیانو د تبادلې بهیر وروسته له هغې نور هم لانجمن سو چې افغان حکومت وویل هغه نږدې 1500 طالب بندیان چې په جرمونو تورن دي نه خوشي کوي. اوس راپورونه خپاره شوي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په درشل کې د طالبانو په مشرتابه کې ځینې بدلونونه راغلي دي. په راپورونو کې د طالبانو د ځینو چارواکو په حواله ویل شوي چې د ملا محمد عمر 30 کلن زوی ملا یعقوب چې د طالبانو د پوځي څانګې مشري کوي له ځینو نورو مهمو کسانو سره یو ځای د طالبانو په مرکچي پلاوي کې شامل کړی شوی دی. د طالبانو ځینو سرچینو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط ویلي د طالبانو په 40 کسیز مرکچي پلاوي کې د دوی د رهبری 4 غړي شامل کړی شوی دی. دا بدلون څه معنا لري؟ په واشنگټن کې د نړۍ د معاصرو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار ازادي رادیو ته وویل
دوه معناوې لري. اول دا چې د کویټې شورا غواړي چې نظامي او سیاسي دواړو کمیسیونونه باندې کنټرول ولري، او دویم دا چې د طالبانو پرېکړه بیا د ټولو طالب مشرانو او قوماندانانو ته د منلو وي، او ځینې ډلې د طالبانو څخه لار جدا نه کړي، لکه صدر ابراهیم چې طالبانو کې د دفاع وزیر په نوم هم مشهور و چې اوس د طالبانو جلا او د حزب الله ډله جوړه کړي. او دا په دې معنا هم دی چې د سولې خبرې مهم پړاو ته په نږدې کېدو دي، او طالبانو افغان حکومت به ژر تر ژره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
ځینو تحلیلونکو د طالبانو په مرکچي پلاوي کې د مشرتابه شورا د غړو ورزیاتېدل د سولې د روانو بین الافغاني مذاکرو د بریا لپاره ګټور اقدام بللی دی. د دې په باور د اقدام څرګندوي چې طالبان هڅه کوي د سولې مذاکرو ته له ځانه جدیت وښيي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوري د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 12:29 اوریدل شي. اوس به راشو دې ته چې د کابل چاپ رسپانو نن په کومو مسلو تبصری کړي، ناجیه صافه ورته کتنه کړي.
ویسا ورسپانې د پاکستان وروستي بریټ په خبرګون کې لیکنه کړې ده. ویسا ورسپانې لیکلي چې د ملي وحدت حکومت له پایله تر نن ورځې پورې افغانان د پاکستان په وړاندې د خپل هیواد د کمزوري کېدو او شاتګ شاهدان دي، چې په باور یې د دغه ستراتیژیک شاتګ لړۍ د ملي امنیت ریاست او ISI ترمنځ له موافقې پیل شوې ده. ورسپانې د ملي وحدت حکومت پر مهال د پاکستاني ځواکونو یو شمېر هغو کړنو ته اشاره کړې چې له هغې ډلې پر ډیورن کرښه د غزن تار غزول، د تورخم په دروازه د سرحد کلمه پلو حکی لیکل، له هغه بیل ګور اخیستل شوی چې په وینای د ملي وحدت حکومت پر مهال شوی دی. ویسا ورسپانې دا یو غیر ملي دریځ ورلای او لیکلي چې ولسمشر غنی او د حکومت غړي باید په دې پوه شي چې د پاکستان په وړاندې د دغه سیاست ځواب به یو ورځ د افغانستان خلکو او تاریخ ته ورکړي. هیواد دولتي ورسپانې هم د پاکستاني ځواکونو بریدونو په خبرګون کې خپل سرمقاله ځانګړي کړې ده. ورسپانې کې راغلي چې د پاکستانی ملیشو له لوري روسي حمله يرغل دی چې دغه يرغل د پاکستان پر ضد د افغان ولس سخت حساسیتونه راپارولي، او له افغان حکومت او بهرنیو چارو وزارت څخه هم په کلکه غوښتل شوی چې د دې مسلې لپاره ډیپلوماټیک حل وګوري. رسپانی لیکلي د پاکستانی پوز دغه يرغل په خبرګون نن د افغانستان ملي شورا هم فوق العاده غونډه جوړوي چې په دې غونډه کې به د پاکستان د يرغل په وړاندې د افغان حکومت تصمیم روښانه شي، او د ملت په اساس ولای به د پاکستان په اړه واضح دریځ ونیول شي. ورسپانې دغه تصمیم ته په مثبت نظر کتلی او ټینګار یې کړی چې ملت نور د پاکستان د یرغل په وړاندې بې توپیره نه شي پاتې کېدی، او ملي شورا هم د ملت د دې برحقې غوښتنې په اړه راټولېږي. هیواد ورسپانې ټینګار کړی چې دا راټولېدنه د پاکستان د یرغلګرو پر ضد د ملت احساس روښانه کوي، او ملت له خپلو اتلو ځواکونو سره اوږه په اوږه ولاړ دی. حکومت به هم د ملت د دغه دریځ او د ملي شورا د استازیو د مهم تصمیم پر بنسټ له پاکستان سره چلند کوي. او هشت صبح ورسپانې بیا د فساد په موضوع کتنه کړې ده. وړاندې راغلي په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې طرحې